شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د ولسمشرۍ کاندیدانو او مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50,000 زغرګاډي او 900 پولیس ورکړل شوي څو د دوی امنیت وساتي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټ کې د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پولیسو په کندهار ښار کې څه باندې 5,000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي، او د سرې میاشتې کارکوونکو په لیبیا کې د 2 کډوالو مړې یوه ورځ وروسته له هغه د مدیترانې له اوبه راایستلې چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د خبرونو تفصیل. د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار وختي سوې ده. ښاغلی نوري زیاته کړه،
د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ په قراول کې یو موټر بم چې غوښتل د ولسوالۍ مرکز ته دننه شي او په قراول کې د امنیتي سرتیرو لخوا درول شوی او وسوار ورته چاودنه ورکړې ده، چې په ترڅ کې زموږ درې تنه سرتیري چې په قراول کې پیرو په شهادت رسیدلي دي او 12 تنه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شغل نوري زیاته کړې چې په دې پیښه کې د امنیت قمندانې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په غزنی کې تېره ورځ هم په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه برید کې چې د دې ولسوالۍ پر مرکزي قرارګاه سوی و، درې امنیتي سرتیري وژل شوي وو. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د سباندې 15,000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبره کوي. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه نن لیکلي چې پولیسو نن په کندهار ښار کې یو لارې بم نیولې ده. د نوموړي په خبره دغه مواد د طالبانو له لوري په لارې کې ځای پر ځای شوي وو، چې د دې خبره تر ډېره ملکیان پکې زیانمن کیږي. د کندهار چارواکو تیر ورځ د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دوی ویلي وي چې دغه وسلوالو د پښورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلیز بریدونه کړي ول، چې له مقاومت سره مخامخ شول. او په متقابلو ډزو کې د کندهار د چارواکو په خبره یو شپېته طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان ول. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیلېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست لپاره 13 کاندیدان 2 وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 یعنی د میزان په 16 کېږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه کاندید شوی دی. زموږ غلا ازادي راډیو ری. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د 2 کډوالو مړې یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د لیبیا د سرې میاشتې رئیس عبدالمونیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه 2 جسده وموندل. مرستندوی ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې ترای تم سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا خورا ناوړه پېښه بللې ده، او په ټویټر یې لیکلي چې هغه په ناغوښتون کې چې د ښه ژوند هڅې کوي هغه ته باید له قانوني لارو ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوي صدر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هورموز تنګي کې د ایران له لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ترامپ پرون د سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې چې اوس یې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړه او هغه ته یې مبارکي ورکړه. د بریتانیا له لورې د دې خبرو په اړه په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې واشنګټن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات شو چې د جولای په 14مه بریتانیا په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای پر 19مه ایران د بریتانیا د تیلو یوه بیړۍ له درویشت عملې سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وکرڅوله. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرون د ایران تر بیرغ لاندې په یو بارون کې بیړۍ کې نه تنه ژغورلې دي. د آذربایجان د ادارې ویلي چې دوه هلیکوپتر او د سرحدي ګزمې یوه بیړۍ د ژغورنې لپاره د کسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ نه تنه عملی د ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند سوی. د آذربایجان رسنیو په باکو کې د ایران د سفیر جواد جهانګیرزاده په حواله لیکلي چې د بیړۍ ټوله سپرلۍ له ډوبېدو ژغورله سره ده. او رومانیا ویلي چې د رواني میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د یوې سترې پوځي بستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې دا ګامې د هغو نړیوالو بندیزونو پر اساس کړی چې د اوکراین په تړاو پر روسیه لګول سوی دی. په بیان کې همدارز ویل سوی چې د اروپایي ټولنې هیوادونه نسي کولای چې د روسیې پوځي بستو ته د ترانزیت اجازه ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د سربیا چارواکو د دې میاشتې په پیل کې شکایت کړی و چې رومانیا اجازه نه ده ورکړې چې د روسیې شپېته مستعمل تریپوشونه او ټانکونه د دانیوب په دریاب کې سربیا ته تیر سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. فریبا ظاهر در ته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ نوماندانو مرستیالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره دوی ته نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس په واک کې ورکړل شوي دي.
ما برشان موتر توزیع کردیم برای هر کاندید یک موتر.
دا کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی دی څرګندونه به وروسته په یو رپورت کې در واورو. د امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوهان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي بولي. قوی د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. په همدې موضوع له هایګل سلیمان خیل سره مرکه لرو. د یو شمیر عامو خاریانو څرګندونې هم در سره د انتخاباتي کمپاینونو په اړه شریکوو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د ولسمشرۍ نوماندانو او مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس توزیع شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې مطلب په څرګندولو وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانو د امنیت ټینګښت د انتخاباتو په بهیر کې د دوی لومړیتوبونه دي. ټاکل شوی سر له سبا 13 نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي، خو یو شمېر نوماندان بیا د مرمۍ ضد موټرو د ویش په څرنګوالي نیوکه کوي. دا چې څنګه نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو چې هم د اوسی د کابل سټډیو وړاندې کوي.
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو 13 نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پیل سره د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره سیالي وکړي، خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې د شپږم بند له مخې که د دغو نوماندانو له ډلې هر یو یې د رای ورکولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم له انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي، مجدد انتخابات به ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر د هر نومان او دوه مرستیالانو د امنیت د ټینګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي.
موږ ورته موټرې ویشلې دي. هر نومان ته یو زرهي لنډ کروزر او یو هایلاکس ویشل شوی. البته دا د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندانو لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو یو شمیر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو له اخیستلو ډډه کړې ده. شهاب حکیمی وایي د زرهي موټرو لپاره یو داسې شرکت سره تړون شوی چې چلوونکي یې د استخباراتي بنسټونو له فلتر نه ندي وتلي، خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له زرابین نه تیر شوي دي. ښاغلی حکیمی د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني.
تر نن مو په بشپړ ډول څه نه دي اخیستي، خو پیل کړي دي چې تر دې دمه یې 15 سرتیري راستولي دي. وایي چې شل نور کسان هم راستوي او بل دا چې زموږ د کور شاوخوا د امنیتي استحکاماتو له اړخه ورته تدابیر نیولي دي.
په دې ډله کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي. حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورپیژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوي ورکړل شي. خو ښاغلی تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړی دی.
موټر صرف
تر دې دمه یوازې دوه را د موټر راکړل شوي او د پاتې نورو ژمنه هم شوي چې ښایي نن یا سبا راکړل شي.
ټاکل شوې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د یک شنبه په ورځ د اسد میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه ښودلې وه چې د امنیت د نشتوالي له امله نشي کولای د افغانستان په ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي. خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي او وایي چې که د دې موضوع ته سمه پاملرنه ونه شي ستونزې به رامنځته شي. یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایوي مشر
دوی د ټاکنیزو نوماندانو او د هغوی د ټکټونو مجموع کې هغه امنیت ته باید پاملرنه وکړي چې خدای نخواسته کوم حادثه پېښ نه شي. که چېرته دغسې موضوع پېښېږي، خصوصا د ټاکنو ورځو وروسته، نو د قانون مطابق به کېدای شي دغه مراحل ټولو سره بېرته پیل کړي.
ټاکل شوې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدي ونیسي، ځکه د دوی په باور دا مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د امنیت نشتوالی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او د دوی د مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس ګمارل دي. د امنیت چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي بولي. خو د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. له دې ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته په مرکه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدان هم باید په خپلو امکاناتو نه په استفادې د خپلو امنیتي ارګانونو او ادارو ترڅنګ ودرېږي. د ښاغلي سلیمان خیل سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا د ورکړل شوو امکاناتو په اړه ترې پوښتلي.
قانون مطابق دوی ته خو هغه څه په قانون کې دي او څه چې ضرورت دی د موټرو، د سربازانو، د امنیت، بیا وزارت داخله د دوی امنیت هم تضمین کړی ده. نو د دوی لپاره دغه شان کفایت کوي او د انتخاباتو په وخت یا د کمپاین په وخت کې خو ټول قوتونه د انتخابات د امنیت په مورد کې مصروف دي. نو دا بالکل کفایت ورته کوي.
د کمپاینونو پر مهال یوازې د کاندیدانو د ژوند خوندیتوب مهم دی که فکر کوي چې دوی چې کمپاینونه کوي غونډې کوي د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی، د هغوی امنیت هم باید خوندي شي.
دا واقعي خبره ده. دا د دولت وظیفه ده، دا د امنیتي ارګانو وظیفه ده چې هغوی چې دغه امنیت د خلکو هم وساتي، امنیت د دوی هم وساتي. په دا ټول قوتونه لکه څنګه چې د انتخاباتو په شپږم دی نظام دوی تدابیر ورته نیولي دي، رایجرۍ په چور کې دا عین تدابیر باید ولري. په ولایاتو کې ټول آماده باش باید قوتونه د دوی امنیت هم باید وساتي او د خلکو امنیت هم باید وساتي.
وسنی امنیتی شرایط په پام سره ستاسو په نظر باندې څومره به دغه ولسمشری کاندیدان وکولای شي چې په یو آرام ماحول کې او په سم ډول خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي؟
زه اطمینان درکوم لکه تېر په انتخاباتو کې چې همدغسې امنیت تامین و په دې کې به امنیت تامین خامخا یو نیم ځای کې احتمال د واقعاتو شته، ولې هغه کاندیدان هغه نوماندان چې کمپاین کوي خلک راټولوي د خپل هم باید لاس په کار شي، د خپل هم د خپل خلکو د امنیت سره د امنیتي ارګانو ته باید کومک وکړي.
یعنی ستاسو په وینا یوازې دا د حکومت دنده نه ده، د امنیتي ارګانونو چې دوی او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت خوندي کړي، دوی په خپله هم باید په دې برخه کې لاس په کار شي؟ بلې
بلې، دوی هم دا د افغانستان وضع ورته معلومه ده، بلکې آرامه وضع هم وي، باوجود چې په افغانستان کې جنگ روان ده، ولسونو د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري اشد ضرورت ده، باید ضرور همکاري ورته وکړي. په دې شرایطو کې د خلکو همکاري بالکل سلف زرو کې باید خلکو همکاري ورته موجوده وي. هر څوک هر نومان چې کوم ځای کې غونډه کوي باید خپل نفر دا په ځان غلري اطمینان لري چې وایي په تلویزیونو کې وایي هر یو وایي چې زه کامیاب یم، هر یو وایي چې کامیاب ولسونه به لري، خلک به لري، ځوانان به لري، باید خپل امنیت ورته جدي دي امنیتي ارګانو ته جوړ خپله کومک وکړي، خپل امنیت دوی هم باید وساتي.
های ګل سلیمان خیلو چې د کاندیدانو او د انتخاباتي غونډو د امنیت په اړه سپارښتنې او خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ غږ لا زده راډیو ناوړي وس واصل وسال ته ورسو او اقتصادي خبرونه ترې ورو.
د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونه د زمری د میاشتې د 28مې نیټې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیسې په ویاړ د یو لوی داخلي صنعتي نندرتون د جوړولو خبر ورکوي. د دغې خونې ویان جان اقا نوید نن په ډېره ازادي راډیو ته وویل دغه نندرتون د کابل په حضوري چمن کې جوړیږي چې د هیواد بیلابیل داخلي تولیدات به پکې په زرو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي.
از محصولات مختلف افغانستان تولید افغانستان به نمایش گذاشته میشه و چمن عمومی در طول پیش از 8 ساعت آغاز میشه و بالاخره یک هفته بعد شام دوام پیدا
میکنه. در خغلی نوید په خبره دغه نندرتون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او کابل خروالې لخوا جوړیږي. په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښته. د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس رحم الدین اجیغا نن ازادي راډیو ته ویل چې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګر نشي کولای چې د خپلې سوداګرۍ اړوند مسایل پر وخت او په ښه ډول پر مخ یوسي.
د مخابراتي شبکو د لاسه په مزار او نیزین شمالي ولایت کې د څو شپې رئیس د مسلسله مخاطبي په دې ارتباط ډیره خساره په سلهاوله افغاني خساره فاجر او سرمایه‌ګذار ته رسیدلې.
نوموړی له افغان حکومت څخه د دې ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي ځکه په خبرې د مخابراتي اسانتیاو د نشتوالي له امله د دوی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغاني 50 پوله، یو یورو 90 افغاني، یو انګلیسي پاوند 98 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 21 افغاني 40 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغاني 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 503 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه راواخلو، یو نړیواله مسله راخلو. د لیبیا ساحل ته نږدې یو اربیا په لسګونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوي. دا کسان په غیر قانوني ډول اروپا ته تلل. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی، د دې موضوع په تفصیل ورسره خبرې کوم. سروان صاحب، لومړی د بې درکه شو کسانو لپاره د هلو ځلو په اړه معلومات راکړئ. تر اوسه څومره کسان موندل شوي؟
ان صاحب، د لیبیا د سرې میاشتې ټولنه وایي کارکوونکو یې تر اوسه پورې د 2 پناه غوښتونکو مړي موندلي دي. دغو کسانو غوښتل، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، چې اروپا ته لاړ شي، خو وړم ورځ یعنی د پنجشنبې په ورځ بیړۍ په مدیترانې سمندرګي کې لیبیا ساحل ته ډېر نږدې د دوی بیړۍ ډوبه شوه. له لیبیا او نورو هیوادونو څخه په غیر قانوني لارو اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي په زلونو له داسې ناورینونو سره مخامخ شوي دي. دوی عموما لومړی ځان مالټا ته رسوي چې د مدیترانې سمندرګي په منځ کې ټاپوګان دي، او دا ټاپوګان لیبیا او نوري افریقا ته ډېر نږدې دي. له هغه ځایه بیا دوی کوشش کوي چې ایټالیا ته ځان ورسوي او یا نورو اروپایي هیوادونو ته.
د لیبیا سری میاشتې ټولنې کارکوونکو د مړو د موندلو لپاره له کله کار پیل کړی دی او نور څومره کسان لا بېدره کړي؟
د لیبیا سره میاشت وایي چې د دوی کارکوونکو د پنجشنبې له ماښام څخه کار پیل کړی دی، او له هماغه وخته یې هلې ځلې لا هم روانې دي. مرستندوی موسسې وایي چې شاوخوا یو نیم سل تنه مهاجر بېدرکه شوي دي. د دوی په منځ کې ماشومان هم شامل دي، او کوچنۍ بیړۍ یې د لیبیا ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی دا پیشه په مدیترانې سمندرګي کې د سش کال تر ټولو لویه پیشه بللې ده. یعنی نورې پیشې هم شوې دي، خو دا د سش کال تر ټولو د تلفاتو له نظره تر ټولو لویه پیشه ده.
ډیر زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې ترې مو واورېدل. د لیبیا ساحل ته نږدې یو وار بیا په لسګونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوي دي. دا کسانو هڅه کوله چې د لیبیا له سواحلو په غیر قانوني ډول اروپا ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس په واصل وصال تبیا ورشو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړی دی کتنه ورته لري.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د انتخاباتي کمپاینونو او د ملي والی حکومت د ورستیو کړنو په تړاو مسایل خبره کړی دی. دنیا خپلواکي ورسپانه د ویده کاندیدان او تیره حکومتيان په نوم سره مقاله لیکلي ک سهم د ټاکنو کمیسون اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست ټاکنیز کمپاینونه په رسمي توګه تر راتلونکو څو ساعتونو پورې پیلېږي، خو خبر نه دی چې د ملي والی حکومت مشران له تیرو څو میاشتو راهیسې ګرم کمپاینونه کوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په ګډون د حکومت زیاتره چارواکي له وخته وړاندې په کمپاینی چارو بوخت دي، او ټول په دولتي او شخصي دفترونو کې خلک په راتلونکو ټاکنو کې د موجوده ټیم ملاتړ تر بولي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه کارونه د ټاکنو د ټولو نورمونو او اصولو خلاف عمل ده. د سرمقاله لیکوال لیکي که څه هم د ولسمشیزو ټاکنو ګڼو نوماندانو حکومت په ټاکنو کې د سازمان یافته تقلب په کولو تورنوي، او ټینګار لري چې حکومت په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې د منظمو درغلیو پلان لري، خو تر اوسه هیڅ هم د دوی پر خبرو غوږ نه دی ګرولی، او نه هم دوی داسې کره اسناد وړاندې کړي چې له امله پر حکومت فشار راوستل شي. د هشت سوپ ورځپاڼې سرمقاله هم د انتخاباتي کمپاینونو پر پیلېدو سرخي. د دغه سرمقالې په یو پیراګراف کې راغلی چې په تیرو ټاکنیزو منډو ترلو کې تر ډیره نوماندانو هڅه کوله چې خپل قیافې خلکو ته وښيي، نو د دې کار لپاره نوماندانو خپل لوی لوی عکسونه چاپول او په داسې ځایونو کې لګول چې زیات خلک یې وویني. له بل اړخه یو شمېر نوماندانو کوښښ کوو چې له قومي اړخه د خلکو احساسات راوپروي او له دې لارې رای وګټي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور په روان پړاو ټاکنو کې تیرې نمایشي کړنې کوم ځای نه نیسي، ځکه خلک اوس د نوماندانو پروګرامونو او پلانونو ته ګوري او د خپلې خوښې وړ نومان ټاکي. که یو نومان نه تونېږي چې د هیواد د امنیت، اقتصاد، د قانون پلي کېدو او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره خپلې عملي طرحې وړاندې کړي او خپله معقوله بهرنۍ تګلاره خلکو ته روښانه نه کړي، خلک ورته رایه نه ورکوي. د سرمقالې د لیکوال په باور نوماندان باید د تورونو له پورې کولو او له غیر عملي ژمنو ډډه وکړي او د قانون سره سم خپلې کمپاینی چارې پر مخ یوسي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپله سرمقاله په یوې پوښتنې پیل کړې او لیکلي دي چې بدلون راځي خو څه ډول به وي. د سرمقالې لیکوال لیکلي له تیرو دوو کلونو راهیسې د ولسوالیو سقوط، لوی بریدونه او د امنیتي ځواکونو په ګډون د مرګ شوبلې زیاتوالی دا ښیي چې حکومت ډېر کمزوره شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې اوس حکومت او خلک دواړه په دې پوهیږي چې په اطرافو کې طالبان ډېر پیاوړي شوي دي. البته دغه پیاوړتیا د حکومت د کمزورۍ او په عام ډول د ولس له برخلیک څخه د بې پروايي پایله ده. ولس مجبور شوی دی چې بیا د بالقوه ځواک تر څنګ ودرېږي چې طالبان دي. په سرمقاله کې د حکومت لخوا په بیلابیلو نومونو د وسلوالو ډلو جوړول، په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو بندیدل، د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عمري په نوم د خرګوټي جوړول او بیا بیرته د حکومت لخوا د دغه خرګوټي نړول د حکومت د کمزورۍ او د ولس د ژوند او برخلیک سره د بې پروايي سو مثالونه ښودل شوي دي. د سر مقالې د لیکوال په باور واقعیت دا ده چې څومره د حکومت عمر وروستۍ شپو ورځو ته نږدې کېږي، د باج او جبر بوج پر ولس زیاتېږي، او څومره چې په اطرافو کې عام ولس له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وي، یو لامل همدغه ده چې حکومت او اداره په کشوفش او فساد کې تر غوږونو ډوبه ده.
د نورستان مرکز پارون ته له جګړې په شاشوي د ملي او محلي پولیسو یو سلو لسته نه رسیدلی. دوی د بدخشان له کیرانو منجان ولسوالۍ څخه له طالبانو سره تر جګړې وروسته نورستان ته مخه کړي. دا پولیس وایي مرستې ورسره ونه شوې کنه جګړه یې مخ ته وړې وه. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روحلان وری په ریپورت کې.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر آرین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یادو سرتیرو مخې ته یې د نورستان او بدخشان ترمنځ سرحد ته د خوراک او څښاک سره یوځای د ریزرف قطعه لیږلې وه چې تېره ورځ ورسره یوځای شوي او پارون ته یې رارسولی دي. تر اوسه د کیرانو منجان څخه 110 تنه افغاني امنیتي سرتیري راغلي دي چې اوس مهال د نورستان مرکز پارون کې دي. موږ مخې ته د ریزرف قطعه د خوراکي موادو سره ولېږله. دغو کسانو 22 ساعته په پخو مزل کړی و، خوراک او څښاک ورسره اخلاص شوي وو. هغه ویل د بدخشان نه راغلو سرتیرو ورته قصه کړې چې په کیران او منجان کې د معدنو ساتونکو یو قومندان قاری کبیر طالبانو سره لاره پیدا کړې وه او هغوی امنیتي ساحې ته داخل کړي وو او افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې وه چې یادې جګړې نه ورځې دوام کړي. دوی څو ځله کابل او د بدخشان ولایت ته ټلیفون وکړ چې مرسته ورته ولیږي، خو د نه ورځو جګړې وروسته بیا هم مرسته ورته راونه رسیده، نو دوی مجبور شول چې نورستان ته راشي. قومندان وایي د بدخشان نه راغلي کسان غواړي چې بیرته خپلې سیمې ته لاړ شي او هلته د وسلوالو طالبانو خلاف په پیل شو عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال موږ سره دي، خو د دې هیله مند دي چې بیرته کیران او منجان ته لاړ شي او هلته چې کوم امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو دپاره تللي دي هغوی سره یوځای شي. موږ زیاته هڅه وکړه چې د یادو کسانو سره خبرې وکړو، خو پرې بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت د کیران منجان ولسوالۍ ونیوله او زیاتو سرتیرو د مهماتو د نشتوالي او د جګړې د شدت له امله سیمه پرېښوده او نورو امنو سیمو ته یې ځانونه ورسول، چې د هغې جملې څخه 113 تنه د نورستان مرکز پارون ته هم راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت او همدارنګا د چې سبا انتخاباتي مبارزي پیلېږي په دې اړه ریپورت او مرکه واوریده. اوس په د کابل د یو شمیر خاریانو څرګندونې واورو چې دوی د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه وایي.
نوم مې جمیل دی، ننګرهار ولایت. زما نظر همدا ده چې باید ټول کاندیدان چې دی په منظم ترتیب سره کمپاینونه شروع کړي او په خپل وخت باندې، او بل دا چې دا ډېر بې ځایه عکسونه له نشرولو بازار ډک شي، دا ښه خبر نه ده. بازار نه څهګن جوړي. کمیسیونونه هم باید چې دی خپل زیات کوشش وکړي، خپل خواري وکړي، دا درغلی نه مخنیوی وکړي. بل چې دی کمپاینونه باید په وخت باندې پیل شي او په وخت باندې باید پای ته ورسي.
مان نوم جمال دی، خدای دې وکړي چې دوی یو سالم رقابت وکړي، یو سالم کمپاین وکړي او د بې نظمۍ نه ډډه وکړي. او کوم ځای کې چې کوم ځای کې دوی پوسټرې لګي یا مناسب ځای کې هغه د کابل کوم ځای نه محیط باید خراب نه کړي نو باید بې نظمي باید ونه کړي لکه مخکې د پارلمان غونډه چې بې نظمي باید بې نظمي ونه کړي دوی باید خپل هغه څوک چې دوی ته کمپاین کوي باید خل لارښوونه ورته وښيي چې هغه کمپاین مناسب هغه وي د قانون په مطابق وي
زمو نظر هم همدا غدا چې ورته کمپاینونه خوب سالم رقابت ولري او د کاندیدانو نام هم خواهش هم ده در اساس جمهوری کاندیدانو نام چې صحیح زوی کې پوسټرونه ولګوي او اصول دې مطابق وي باید بے نظمی جوړ نشي خار لارې بندې نشي مزاحمت جوړ نشي او همدا رقابت سالم وي نو دغه به ډېره ښه وي
انو حیات الله د پروان ولایت کوزافی ولسوالۍ نه بس کمپاین پیدا سي کمپاینو کې چې بس دا ډېر رش پکې نه وي او بس داسې معاملې چې مثلا دا لارې بندې نه شي دا خلک ضرورت لري او خادي خوازي سره کنه او لارې چې بند شي خامخا څوک مریضان لري او شه لري عکسونه ځای باید معلوم وي او ځای کې عکسونه ولګي دا نو کراچۍ نه ګوري په کراچۍ عکس ولګي نو دا څه فائده کوي چې په کراچۍ باندې عکس ولګي.